د ماځګر درې بجې سوې. نن د جمعې ورځ د 2014 کال د جنوري 9 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دومره نیمای کې به درته امان الله نصر د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوو وړاندې کړي. خو پیل له خبرونو کوو. مایک سپاره ملیحا مرزاده ته چې خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سره ټکوته. د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غا کړی چې د باچا خان پونتون بریټ پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. په جوب کې پر پاکستانی پوز بریټ کې سلور سرتيري جوبل شوې دي. او نن په جنیوا کې د شام پاړه خبرو اترو کې د شامی اپوزیشن استازو غیر موجودګي کې دي چې د امن پروسه اغیزمنه کړي. تفصیل: د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنې حق ته چې معلومه شي چې د زربیا زپنوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري.
ضرب عذب روان دی. د پاکستان پوځ جنگیږي نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوې وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو.
خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د بلوچستان په پښتون میشته ژوب سیمه کې نن ماسپښین د پاکستاني پوځ له چاونې سره برید شوی دی چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې د پاکستاني پوځ څلور سرتېري ژوبل شوي دي. دغو سرچینو د لاهم ندي ویلي چې دا ځانمرګي برید وو کو ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي. خو د اعظم مسعود په نامه یو تن چې د مسعود طالبانو ویان بولي مشال ریډیو ته د دې برید ذمواري قبوله کړې ده او زیاتوي چې دا یو ځانمرګي برید وو. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي د منی چې له پاکستانه وسلوال وروختي دي خو دوی یې ملاتړ نه کوي. نوموړي 13 ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د باچا خان پوهنتون برید پاړه د پاکستان هغه تورونه ناسم وبلل چې ګواکې افغانستان د وسلوالو پر ضد اقدام نه کوي.
چې عملیات کړي دي دوی مطلق تقیق وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوختي، مګر هغه منطقې ته راوختي دي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار وي همدغه دی چې دغه یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې، چې هغه باعث د نامنۍ په داخل د افغانستان کې او د افغانستان نه باعث د نامنۍ پاکستان جوړوي.
ډاکټر عمر زاخیلوال زیاته کړه چې دی به په اسلام آباد کې د خپلې دندې پر وخت پاکستاني چارواکي قایل کوي چې د افغانستان آرامي او سولې په ګټه ده نو ملاتړ دې وکړي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د ناامنۍ او له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان اغیزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یو مشر احسان الله وزیر 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناامنۍ او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخه شوي دي. د قبایلي سیمو چارو دفتر د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي له 13 کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناورو ساتنې په مقصد اقدامات کړي دي خو د ځانګړي ادارې نشتون لکبله زناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان میش کډوال وای د سختو سړو او اسانتیاو نشوالي لوجې بچي ناروغه شوې دي. کډوالو 13 ورځ مشال ریډیو تویل د 13 کال پرتله د ځلې چارواکي مرستندوی ادارې هیڅ پوښتنه نه کوي. د کډوالو سرګندونو په اړه د انتظامی مرستندوی ادارو چارواکي وای د غوي مسلو ته به پاملرنه وکړي. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نوول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وای په افغانستان کې امنیتی حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اوریدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. د ویل په افغانستان کې به یوه اندازه تاوتریخوالی تل موجود وي. نوموړي زیاته کړه که سینټ دې د کمانډان په توګه منظور کړي نو په 3 میاشتو کې به د افغانستان د حالاتو سمه ارزونه وکړي. نیکلسن به د اوسنی کمانډان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بارنو سرتېرو نوی کمانډان وي چې د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. نن په جنیوا کې د شام پاړه د امن خبرو اترو کې د غایواد مهم اپوزیشن ډلو غیر موجودګۍ سره کې دي چې د امن پروسه اغیزمنه شي. د مخالفو ګوندونو ائتلاف چې ورته د سعودي عرب ملاتړ ترلاسه دی ویلي دي چې تر هغې په دغو خبرو اترو کې برخه نه اخلي تر څو چې د شام له حکومت سره معاصره شو خارګوټو ته د امداد رسولو معاهده شوې نه وي. په دغو خبرو اترو کې د شامي کردانو استازي هم ګډون نه لري چې د هیواد په شمال کې نفوذ لري. کردانو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ځکه نه ده ورکړل شوې چې ترکی ټینګار کوي ګواکې د کردانو استازي په هغه هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوي کورد ګوند سره روابط لري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت 13 ورځې سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ته خواست کړو چې د امن خبرو اترو کې د دې باوجود ګډون وکړي چې په معاصره شو سیمو کې د امداد او لوګې نه د متاثره خلکو سره په مرسته کې څه پرمختګ نه دی شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي دي چې د جنیوا خبرې اترې یوه تاریخي موقعه ده چې د ډزبندۍ او اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړل شي. د فنلند هیواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه ده چې دغه هیواد په 2 سره هغو کډوالو کې چې تیر کال یې دغلته پناه اخیستې وه خو شل زره به پکې واپس ولیږي. دا تر هغې یو ورځ وروسته ده چې سویډن تر 80,000 کډوالو د واپس لیږلو پلانونه څرګند کړل. د فنلند د کورنیو چارو وزارت سیکرټري پی وی نرګ ویل دغه هیواد تمه لري چې د 2014 کال پرتله چې د پناه غوښتونکو 55% درخواستونه پکې رد شوي وو په 2015 کال کې په ورکړل شو درخواستونو کې ښایي په دریو کې 2 برخې نه منظور شي. هغې ای ایف پی خبری اژانس ویل په تیرو کلونو کې به تقریبا 60% درخواستونه نه منظورېدل خو اوس د عراقیانو، افغانانو او سومالی وګړو لپاره شرایط سخت کړي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبه او د موسم حال له سیرت ظهیر اور.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.46 روپۍ اغستل کیږي او په 1.58 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 2.25 روپۍ 50 پیسې او په 3.10 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د موسم او کرنسی حال له سراج ظهیر اوریدی او خبرونه درته ملیحا مرزا دوڑا نکل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه پرباچا خان په هنتون د سوي بریدونو د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه کړې او دا ویلي چې دغه سي یو غوښتنه د آرمی پبلک سکول پاړم کړې و.
ماویلی او جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وای اسلام آباد به په دلیل کانې کوي چې په افغانستان کې سوله په ګټه ده.
نظم زیات تمکل به پاندې باندې وي چې د سوال په شکل نه پدېش د ترحم په شکل نه د پدېږي د ته حتی ترحم هم نشته. ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې سوله کې کوم.
او په دوه منی مای کې درته اونیچ پروګرام پام کوو وړاندې کوو.
السلام علیکم گرانو، د چای پیاله پلاس کی ستاسو د نور پریشان کولو د پاره حاضر ده. فخر ریډیو کمال گورگین جمال.
او یوشمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري په روانه غړي کې تاسو ته یو شمیر رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ په دومره نیمای کې د ایران په اړه هم رپورټ لرو، خو په پیل کې به پاکستان ته ځو او بیا د دې وروسته به افغانستان او د بلوچستان په اړه باندې هم یو رپورت درته لرو چې وایي چې هلته ځینې کسان چې دی هغه تښتول سوي دي. خو په پیل کې به د پاکستان د اپوزیشن ګوند له لوري څخه د اوشتنه چې د پاکستان په کمی اسمبلی کې د پښتون مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید چپر وفاقي حکومت شخ کړی چې د باچا خان پونتون او آرمی پبلک سکول بریدونو په لټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی. نوموړي سکر کې میډیا سره خبرې کولې. د جوډیشل کمیشن د جوړش په اړه د خورشید چا بیان ته کارپوهان څنګه ګوري په دې اړه په اسلام آباد کې ریاض موسی خیل رپورټ جوړ کړی.
د زیارت پورس سکر کې د خبري غونډې دوران کمی اسمبلی کې د مخالفې ډلې مشر سید خورشید شاوي چې دا غوښتنه ده د حق ده چې معلومه شي د ضربې ضب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او په کار ده چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. ما ویلیو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود او هغه په پښتو کې تقریر کړی وو. زه په پښتو نه پوهېدم خو ما ته وروسته وویلی شو چې هغه ډېر سخت تقریر کړی وو. نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دی نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول قام یې کوي. خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پیژندلی وو.
افواج پاکستان لڑ رہی ہے آخر وہ کون لوگ ہیں؟
ضرب عضب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی نو آخر دا سوک تھی چہ دا دمرا لوے جگڑے رستو ہم رازی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی پا چار سدہ پوانتون ہم برید کوی پا کلیس آگانو ہم بریدونا کوی دا سوک تھی او دوی تا سوک آسانتیاوی برابر وی نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وے دا با معلوم شوے وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے.
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چمشا ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑان دکی خوا نو دووی چې دا هر چاته معلومه ده ملک کې وسلوالی کاروایان سوک کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی وایي.
جوډیشل کمیشن بدې کې نو سوک کی او سو به نور معلوم کی دا یو پریکټس اوف جوډیشل ان پاکستان کې جس کی یی نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چاته پته نه چې دې چاته سوک دي. ما په خیال دا چې واقعیتو نه خپل سیاست دی چم کول کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو دغسي او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغې باندې څه شوي دي.
د ذکر ده چې د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پیپلز پارټۍ په تیر حکومت نیوکې کړې وې او ویلې وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر ډاکټر عمر زخیلوال وایي دی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد کنه کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه ده. د باچا خان پونتون وروستی برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پونتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د وویل یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله من دی چې هڅې به یې نتیجه ورکړي. پایمر صاحب له ډاکټر عمر زاخیلوار سره مرکه کړې او له ده یې پوښتلي چې پر باچا خان پونتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي نو پاکستان ته له ورتګ سره به یې لومړیتوب څه وي؟
ما خپل کم هدف ته قبولې د دې وظیفې را ده چې څنګه په لومړي کې کولای شو چې دغه سي اقدامات د دواړو لورو وشي چې د فضا بهتر شي. زه خصوصا د پاچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متأکد یم چې پاکستاني هم په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې په کې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغه سي تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا په دغه سي یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه پاچا خان د افغانستان خلق عزت احترام په صلحه او پوسته دی هغه شخصیت د عزت پاکستانیانو ته هغې مخبرا په افغانستان کې داسه جلال آباد کې ده مړه په پاکستان کې شو مګر هغې ځان خخ دلته کړ. نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي ولو که په هر هدف باندې اوسي اثر قابل د درک نه ده او مدافعین چې پاکستان دا درک لري.
ډاکټر زاخیلوال صاحب تاسو ویل چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی. دغه اعتماد کموالی له کبله په یو بل باندې تورونه پوری کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ، نورستان او په ننګرهار کې میشت دي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حمله کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
پاکستانی طالبان دلته دی خو افغانستان دغه چې عملیات کړي دي، دوی مطلق تعقیب کوي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستانی طالبان را اوښتي دي. مګر هغه منطقې ته را اوښتي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، هغه ساحو کې دي چې په هغې ډلې کې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړو، همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې، چې هغه باعث د نامنۍ په داخل د افغانستان کې او د افغانستان باعث د نامنۍ پاکستان کې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غني څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیرو یو مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنکړي، نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته وسد سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسو څه هلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یو نتیجه ورکړي؟
فشار باندې داخلي کی قناعت باندې کی افغانستان د قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولی افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې، د دې په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کړی چې کوم نشي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ د جنان باعث کېږي. د قناعت ژبه را سره ده. موږ ما زیات تمرکز به پاندې باندې چې د سوال په شکل نه، په دې شو د ترحم په شکل نه، ځکه د دې د ته چې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي. په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر دې د قناعت
په پاکستان کې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنۍ پیښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پیښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیس یې بیايي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري لوسه؟
یو مطلق د افغان کډوالو د هغوی د حقوقو مدافع، د هغوی د عزت مدافع، د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې به اوسي، هغه د کډوال د حقوقو باید برخمن اوسي، هغلته باید په عزت باندې شپې وکړي.
او ډاکټر صاحب، د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي. او اکثر بیانونه راځي، ولسمشر یې هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر یې ورکوي، دا بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوئ؟ تر کومه حده پورې ور باندې کوي؟ او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړې. ته به دا باور کې چې که قوي استدلال موجود وي چې موږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي، د خپل ګټ په خاطر د طرفدار وي. مګر هغه استدلال به تور سره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زموږ پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظ نه تنها د استدلال ژبه بلکې د صلاحیت سره ځم.
دا د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زخیلوال چې زموږ له همکار پامیر ساحل سره خبرې کولې. او اوس بلوچستان ته ځو. د بلوچستان د پښتون میشتي سنځاوي سیمې امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو له یو کوره څخه شپږ کسان تښتولي دي، چې وروسته څلور د تښتونکو له منګولو په کلاسپلاس سیمه کې خلاص شوي او دوه نور یې له ځانه سره وړي دي. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د سنځاوي سیمې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغ یې خپور سي، مشال راډیو ته د جمعې په ماسپښین وویل د سنځاوي یو بوري پر پوله پرته له کنوبي سیمې څخه تېره شپه نامعلومه وسلوالو له یوه کوره شپږ تنه تښتولي دي، چې وروسته څلور تنه په کلا سیفلا سیمه کې بیا د تښتونکو له منګولو څخه په تېښته کې بریالي سوي، خو دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د یوه تښتول سوي کس سردار نقیب الله زخپیل ورور سردار ثناءالله مشال راډیو ته د ټلیفون پر کرشه د دې پیښې په حق له داسې معلومات ورکړل.
دا برای ماشوم د زموږ کور سره مسایګان او حالت مړی دی، بس دا ګډي ورغلی دی. تقریبا د ساډیا نو نو بجې دی چې ور دی، چې دروازه یو دم پر ما تکړی د پر نن وتلی دی او د دوی ټول سي مخانو پورته خواته کوي. کرانې بالکل سریلی دی، دغه د دوی لاسونه وتړلی، سترګې وتړلی دي، موبایلونه دي، د مخان چابې کوتل کې ناخس کړي، بس دا ګرد وړي دي.
د زخ پیل په خبره ورسته بیا په کلاسیف لاس مکه د تښتونکو موټری باران اساره کړي چې همحالته د دورور په شمول څلور تنه له وسلوالو تښتونکو څخه په تیښته کې بریالي سو، خو پات دوه کسان لا هم د تښتونکو په منګولو کې دي.
هغه د ګرد د کلاسیکلای ایریا د باران وو چې ګرد د متنم زکه د بالکل غاډې نه تلای، او از بوم انا تاسو سره چې د دوی سره چم په سره چې جوړ دی، نو دا باندې نه خبر سره چې په څه ډول
بلی خواته پا کوټه کې د ملیشیا ځواکونو چارواکي وایي د پاتې دوو کسانو د راخوشي کولو لپاره یې په سیمه کې چڼیز عملیات پیل کړي او هڅه کوي چې ژر تر ژره تښتول سوي کسان له تښتونکو څخه آزاد کړي. که څه هم تر اوسه پورې د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی قبول کړی، خو په تیر وخت کې د ورته پیښو مسؤلیت پاکستاني طالبانو قبول کړی چې وروسته یې د تښتول سویو کسانو د خوشي کولو په بدل کې د هغوی له کورنیو څخه د پیسو د تاوان غوښتنه کړې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د قبایلي سیمې خیبر باډې اوسیدونکي د هغو سیمو بیا رغونې له حکومته څانګې شکایت کوي چې سروې کې یو شمېر داسې کورونه پرېښدي چې په نامنیو کې زیانمن سوي دي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې داسې یو پلان د جوړ کړي چې له سوي تاوان سره سم خلکو ته پیسې ورکړل شي. فرهاد شینواری.
د خیبر ایجنسی د باډې خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالې څانګې د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړې ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې هکله د باډې ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي، ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي، وایي 40% ناکام هم نه لیکي. یو قلم چې مونږ تحصیلدار صاحب یا ای پی ایس سره ملاو شو نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپل فټا سیکرټریټ یو طریقہ جوړ کړی دی چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې په کومو ځایونو کې شروع شوي دي په دوه کورونه وو کې وسلته پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده هیڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. جوړ پرې دی ولګولي کې په ازود یو کمیشن جوړ کړی چې وا بخپلا چکر وخی چې کوم حق دور وی وای لیکي چې کوم نوی حق دور نه مړی لیکي. شپږو کال کرفیو اپریشن تیر شو په کور دو یو سړی به غولی وی هغه به 40 لک روپې تاول پکې شوې وی په کور دو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولیکي کنه. یو سړی دی چې 100000 روپې تاول نشوې چې هغه 100000 روپې ته ولیکي.
او د باډې کمرخیلو یو تن ولی پر دی وای کور وران شوې خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مختلف کې درې کمرې کوټې ویرونه شوې وی بدل نیو کنه جی ودا کې هو بس مونږ ته کډه راوکړلې نو بس بران راوکړولې او بس ځان نه پرته نه 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 دی جوړې شوې کنه. بل ورځ چیکینګ کړلې وین کته او هغه یې نه کړلې کنه. مونږ دا ویل غوړي چې لکه په نورې جنسو کې څنګه شوې ده سروې هغه په متبدل ده وښه چې غریب سړی لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره ده.
د باډې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر ایجنسی مشر یوسف سره رابطه وشوا خو دوی په دې حق له د څه ډول معلومات و راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد تر سره شو پوځي عملیاتو او جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالې د څنګ په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یو سروې پیل کړې ده. او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او 5000 روپۍ ورکولای شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته بیا په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې بېله اسانتیاو ژوند تېروي. دوی مشال ریډیو ټول د تیر کال په پرتله ورته دا ځل انتظامي یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دي ورکړي چې له کبله یې ماشومان یخ وهلي او ناروغه دي. دوی وایي له هغه وخت چې له شمالي وزیرستان نه کډوال شوي ښه ورځې نه دي لیدلې. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د شمالی وزیرستان بیا کوره شوی اغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تیروي ګلامندی چې یو طرف ته سخت یخنی یا د ساړه لهر شروع شوه چې له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم رستندوی ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره څه انتظام شوه. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالی وزیرستان کډوال شفیق وای د کډوالې اوله ورځ نه ښه ورځ ونه لیدله.
زندگی دو مخش دین دا عمران تمبین کڑی وی اخو تمبین دی اخو پنجری دی اخو تس دنه وکسای او صفا ختم دی دار سوڑدا چی بالکل د انداز نه وتل سوڑدا خدا کی سش پاور ز بالکل نو شرک طریقہ شتا نو نر طریقہ شتا سوالات بالکل یا نشتا زاننا مشمون دین دا حال دا چی دنه خو زین تس وینای چی دغه سخت تکلیف تا د کوټه د بننه د شرک میچ برنر غلی د بکسم نو من چی میر بیا ریخ شاش پاور ز مندلی نو میش پونم چی کیم سار دریم یا اخ همیشتا صحیح ملاو شوین دی کنه می بار بار پر ډی کې وروي چې درا درا اند تینر غلی دی
په خیمه بستی کې آباد یو بل کډوال غنی سردار وای دا زل ساړه کې ورته هی سن دی ور کډل شوی او ما شومان یې ټول د سخت موسم نه ناروغان شوی
ول دا اخر درا گزارش ولا بیا یو کمبال در کې یو بشریک در کړل پر ایس شمی شه لکه مشت ډیر تکلیف ته ویل کی یو خمه د بشتره غا دا او بل مشت دی به ډیر تکلیف ته په خیمه شو دا سوړی ویل کبه بیا کې مکمل سمله بیا دا سوړه خمخه کم میړ کې کم میړ کې هنسي برداشت کوي ولا بیماری د نیس مې ډاکټر نه وستلې دي په ورې شو وته ساوه پنځلا ساوه 2000 غپلا غوا په بیمارونه بیا وې ګرسا
په خیمو کې میشته د غکډوالو د مشکل په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای پی ډی ایم ای پولیټیکل انتظامیه او زنام رستندو یا ادارو د واکمنو نه پوښتل نو د هر یو جواب چې دوی پر دې نظر ساتي او سمرای چې کېدلی شي د دوی امداد لپاره به هڅه کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د جنگلی جناورو ساتنې او خوندیتوب یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنوی له کبله د قبلي سیمو جنگلی جانور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ادارې مشران وایي د جګړو له کبله ګڼ جناور له قبلي سیمو تللي دي او یا یې هم ژوند سخت اغیزمن شوی دی. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو په وجه ډېر زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو څور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمې سیمې ته راغلی و سمې علاقې ته راغلی و د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب چې آپریشن هم کېدلې د ډزې هم کېدلې ګیدړان هم دي ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو ورته خارو هم وایو داسې ځای په ځای مخکې کېدل اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی غبیتاش دي او د دوی مسکن دی. نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریبه شو چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري مخکې به ډېر زیات وي خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیماني مرخور دي یا قبري اوړیال دي دې طریقې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کوم مطلب شوي دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه نو نوموړی وایي
په فاټا کې ایس ایس داسې انډیپندنټ وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دلته وایلډ حقیقي چې د ګسیلا فارست ډیپارټمنټ جوړي وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړي دلته کې فارست ډیپارټمنټ
خبره دا محل په قبیلی سیمو کې برفانی میلوگان، زنگلی گیدران، زنگلی گڑان، حسائی، مارخور، افغان وڑیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خڑ بازونا او یو شمیر نور زنگلی زناور پسیمه که ده ناکراره او صحیح خصمانی ده نشتوالی لعمله ده خطر سرمخ دی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو اوس هم د خبرونو لنډیز اوریدلای سي ل ملي حمرزاده د خاځه کچی درې نیمه بچی سوی دي
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غکړی چې د باچا خان پونتون او ارمی پبلک سکول بریدونو په لټونو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبريالانو ته ویل دا غوښتنې حق دي چې معلومه شي چې د ضرب عذر باوجود وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د بلوچستان په ژوب سیمه کې نن ماسپښین د پاکستانی پوځ له چاونې سره برید شوی چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې څلور سرتیری ژوبل شوي. لازم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالب بانو وایان بولی مشال ریډیو ته د دې بریډ سمواري قبول کړی او زیاتوي دا یو ځانورګي بریډ وو. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیل والوای دا منی چې له پاکستانه وسلوال وروختی دي خو دوی ملاتړ نه کوي. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د باچا خان پوهنتون بریډ پاړه د پاکستان هغه تورونه ناسم مبلل چې ګواکې افغانستان د وسلوالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نام نیولو قبله د قبلي سیمو ځنګلي ځناور او مرغان اغیزمن شوي دي. په ډی ای خان کې د دې ادارې یو مشر تیر ورځ مشال ویډیو ته ویل د نام نیو او ځنګلونو وهلو له قبله ځناور او مرغان له خپل مسکنه بې برخه شوي دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان میش کډوال وایي د سختو سړو او اسانتیاو نشوالي له وجې بچي ناروغه شوي دي. کډوالو تیر ورځ مشال ویډیو ته ویل د تیر کال په تله دا ځل یې چارواکي او مرستندوی ادارې هیڅ پوښتنه نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمېر په اړه به یوه بشپړه بیاکتنه وکړي. نن په جنیوا کې د شام په اړه د امن خبرو اترو کې دغه هېواد مهمو اپوزیشن ډلو غیر موجودګۍ سره کېدی شي د امن پروسه اغېزمنه شي. او د فنلند هېواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه ده چې دغه هېواد په 20,000 هغو کډوالو کې چې تیر کال یې دغلته پناه اخیستې وه خواو 60,000 پکې واپس ولیږي.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزا د واوریدی. یا اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې داخله وزارت د ترهګرې یېرې له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړی دی او د یو درشم تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یوه کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویلې کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسله والو لاړه خنوي امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هرې له وجې بندې کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د څوکدونو راسته ترهګري برداشت کوي خو د ترهګرۍ خلاف جنگ سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر څه ریشه او صفه وویلې شي چې هغه خپل ځان د هر قسم حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینا چې د صوبې 45,000 تعلیمي ادارو ته سکیورټي نشي ورکولی دا د بی او سی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کتلوش په وزارت تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خو به ورکولې شي او حکومت دا هم کولای شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندولو سره خطا تاثیر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره زرو شي سکیورټی انتظاماتو ته حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. اج رسپان خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپل حکومت لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کېږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبوره وي. ادارې په وینا خبر دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخري کې کی حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سمود مخې هم شوی وو نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوی وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس په کار ده چې څه کمواله هم پاتې شوی وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویبپاڼه د چین او پاکستان ترمنځ پر هغې موافقې لیکنه خپره کړې چې تر مخه به بیجینګ د بخبنا یا د وبخشی چې بجنګ به د بنا یا انفراستراکچر او پنورو پرمختي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخو فارن پالیسی مجلې د افغانستان روغی جوړی بهیر پاړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی چې پکې راغلی ول واشنگتن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به پروژت کاروایی نه کوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحه امرساده وړاندې کوي.
بلومبرگ ویب پاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلیون ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ټانچا یا انفراستراکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرگ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کیدونکو بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان سره باندې 18 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثر دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 15 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه شو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږدمهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچرې په سیمه کې دغه پروژې 800 سیوا شي، نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګري ضد عملیات نه کوي. مجله لیکي د 2009 کال نه را په دیخوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگتن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجله لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجله لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دي چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگبندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلارې په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجله لیکي دغه شانډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجله لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیغ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمېر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تیر ورځ د اپیرباس له شرکت سره د 113 ملکي الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. هلته د فرانس موټرو کمپنۍ پوژا اعلان وکړ چې په 2010 کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. روحاني فرانسوي پانګوال په خپل هیواد کې سرمایهکاري ته وهڅول. نور د فرشته جلال سي په ریپورټ کې.
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پایته ورسیدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندي کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پاتمی مذاکرو کې وو او مثبت رول یې ولوباوه. د مذاکرې ډېرې مهمې وې، ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې، هغه که هر څومره ګرانې وي، حل کولی شي. روحاني تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي، او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید دې موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل،
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي، او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو، او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هېواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
دا وه فرشته جلالزی. د فنلند حکومت له هغه هیواد تر شل زره پورې د پناه غوښتونکو د ایستلو پلان اعلان کړی دی. په دې کې افغانان، عراقیان او سومالیان شامل دي. تر دې وړاندې د سویډن حکومت هم تر اتیا زره پورې د کډوالو د ایستلو اعلان کړی و. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې له ګل ایاس اورو.
د فنلند چارواکي وایي چې په 2000 پناه غوښتونکو کې 40000 له هغه هیواده باسي. دا له هغې وروسته ده چې سویډن یو ورځ وړاندې د 80000 کډوالو د وستلو پلان په ډاګه کړو. د فنلند د کورونو چارو سیکرتري پی وی نرج ویلي چې په 2015 کال کې په دریو کې 2% پناه غوښتونکو درخواستونه یې رد کړي دي. نوموړي ایف پی خبرې ایجنسی ویلي چې په تیرو کلونو کې تر 60% پورې درخواستونه منفي ګرځول شوي دي، او اوس یې افغانانو، عراقیانو او د سومالیا وګړو لپاره شرایط نور سخت کړي دي. په 2015 کال کې فنلند د عراق، افغانستان او سومالیا وګړو لپاره د پناه اخستو کار نور سخت کړی دی، چې د دوی په وینا په هغه هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. په 2015 کال کې شاوخوا 40000 عراقیانو فنلند ته پناه وړې وه. د فنلند د کورونو چارو سیکرتر وایي چې په راتلونکو میاشتو کې دننه به په دوو ځانګړو جازونو کې عراقیان خپل هیوادونو ته ستانه کوي. د دوی په خبره د واپسې عمل به په قلاره وي، او په دې لړ کې هغه خلکو لپاره چې په رضاکارانه توګه له هغه هیواد ځي ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. دوی زیاتوي چې 40000 پناه غوښتونکو له مخکې نه خپل درخواستونه واپس اخیستي دي. د سویډن چارواکو د زیارت په ورځ ویلي چې تیر کال 1,03,000 کسانو په هغه هیواد کې پناه غوښتې وه، او په دې کې به د نمایي نه زیات کسان له هغه هیواده اوباسي. په دې کې زیاتره کسان په زور وستل کیږي. دا وخت فنلند چارواکي له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ځکه چې زیاتره کډوال له روسیې نه هغه هیواد ته ننوځي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا او ناټو نوي ټاکل سوي قومندان جنرال نیکولسن ژوند او پوځي خدماتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي نوموړي وار له مخه په افغانستان کې درې نیم کاله د قومندان په توګه تیر کړي دي، او همدا وجه ده چې د ده پر څوکۍ انتخاب غوره بلل کېږي. تفصیل په دې رپورټ کې. واشنگتن پوسټ لیکي چې د افغانستان لپاره د امریکا او ناټو ځواکونو نوې ټاکل سوی قومندان جنرال جان نیکولسن به نن پر دې چوکۍ نوای انتخاب سوی، که چرته په 2001 کال کې د سپتمبر په 11مه وژل سوی وای. ورسپانه وایي کله چې پر پینډاکون حمله وسوه نو هغه وخت دی په دفتر کې نه و. د ورسپانې په خبره چې جنرال نیکولسن په افغانستان کې پوځي قومندان په توګه وار له مخه درې نیم کاله تیر کړي دي. هم دې تجربې ته په کتو سره واشنگتن پوسټ وایي چې د ده د افغانستان لپاره د نوي قومندان په توګه انتخاب ډیر غوره دی. ورسپانه زیاتوي کله چې جنرال نیکولسن د بوسنیا هرزګوینا لپاره د نیټو سولزاتو ځواکونو قومندان وټاکل سو، نو هغه وخت له ده سره کارکونکي و ریټایرډ افسر ویلو چې یو وخت به راځي چې جنرال نیکولسن به پوځ قومنده کوي. کله چې دی په 2018 کال کې په افغانستان کې وګمارل سو، نو هغه وخت د امریکا ټوله توجه د عراق جګړې ته وه. د ورسپانې په وینا جنرال نیکولسن په افغانستان کې د یاغیتوب د وهلو تر څنګ پرمختیایي کارونه، بیا رغونې او سیاسي لور ته هم پام اړولی و. یو امریکایي فوجي چارواکی سیمول پاپارو وایي د بل هیڅوک دومره مخلصه ونه لیدی لکه جنرال نیکولسن چې غوښتې د افغانانو ژوند بهتر کړي. تاسو د واشنگتن پوسټ د مقالې مهم ټکي اوریدل. اوس هم اونیز پروګرام پام کوو، درته وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ پر دې وخت امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوه.
خو
خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم گرانو د چای پیاله پلاس کی پساره اسټوب ننه وتلو مستقبل ته پریشان اوریدونکو ستاسو د نور پریشان کولو د پاره حاضر دی فخر ریډیو کمال د مفت و جنجال مفلس او کنگال خاغل محترم گرگین جمال عرف میرچکه پدی هلیو چې د یخنی پدی موسم کی به په زکام او ٹخ 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 اخت شوی نیاسته د شپې په یخنۍ کې به تر وړو کې بړستن بهر وتلی نیاسته یخنی نیولو ځناورانو به چیچلی نیاسته د مفتو پستو بادامو کشمشو اخروټو او انځرو به پړسولی نیاسته د شپې په پردیو لرګیو او کویلې به پیښ شوي او بیا به د هغوی د چوکیدار السیشن په غپ 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 په منډه کړي نیاسته د بازار پریړیو کی په خرچیدون کی اغه یخنی چې د چرګ رسی داسی وتلی وی لکه د ملک ناپرسان د غریبانو د هغه چرګ په یخنی به پیښوی نه یاسته او که پیښوی یاسته نو بیا به په نس کی ګوړو ګوړو ګړ ګړبړ شوی نه یاسته په پردیو پنجابی ودونو به ورننوتلی نه یاسته او که ورننوتلی یاست نو بیا به نیول شوی نه یاست او که نیول شوی یاست نو بیا به یا خو ټکول شوی نه یاست او بیا به بطور سزا د لوښو یعنی برتنو په وینځلو لګول شوی نه یاست نو ګرانو او پروټې پسې پریشان اوریدونکو د پښتنو غم هم مصیبت وی او خادی یعنی ودونه هم ولی څنګه راشي چې ورشو سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شنته چیرې چې مستو تکی چکری موجوده د خاغلی ګلمن فریادی سره چې اوس اوس یې تازه واده کړې دی د دوی مرکه وړاندې کو ورته غوږ او سپږ میشي سبق ترې نه واخلی هاو
گیلمن سیب در طول لمخه خو مونگ تاسو تا دواده مبارکی وای
تو بمی دا خدای وای مبارک دشو نه ستاسو بل کارشتاو کنه که بس دا زما وعده ده دا ده مبارکیانی دی تاسی را کوی ما نو در تولی چه دا در ریڈیو پا مرکه که دا دواده ذکر مکوا
وی 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 دا سڑی سوای ای وعده خود خوشاله خبره دورونه
په نور دنیا کې به د خوشحالۍ خبره وي زمونږ د پښتنو خو غم هم جنجال دی او ودونه مو هم جنجال دی
ولی ولی ولی
تو تکو اول مصیبت خو کوزده وه یوه میاشتې مبارکیانې نه ختمېدی هره ورځ په درزنو درزنو میلمانه را روان آخر می په مسجد کې اعلان وکړو په اخبار کې می بیان ورکو چې ورونو عزیزانو خپلو او پریزانو مبارکیانې ختمې کړې زما خاله مړه شوې ده سړی اوس کېدای شي چې دا مبارکیانې ختمې هغه چیرې د کوزدې مبارکیانې ختمې شوې خلک فاتحې ته را شروع شول اخیر د فاتحې نه بیزاره شوم په اخبار کې مې ورکړه چې ورونو زما خاله نه وه مړه شوې بیان په غلطي کې لګېدلی و بیا تر هغه ډېر خلک را روان شو
نه نو بیا په کومه خوشحالي کې راتلل
وای چې دا خبر درواغ شو په دې خوشحالي کې اوس نو یوې خوا ته دا میلمانه بیا د قصر و خواخي شرطونه ولور جلا هره ورځ دعوت جلا جوړی او دسملونه جلا دا خیانو او خوشینو نخرې او نازونه جلا الله الله می کوی چې یو رنګه دا واده وشو دا هغه نه پس ته بیا خوشی انګې پړونې چادرې پټکیان جلا گوایان او ملایان جلا
آزا مبارک دې شه ښه دی چې په خیر خلاص شوي
وای په خیر خلاص شوي خلاص چیرې شوم کورس پیرې
ولی بیا سوچو
پنځه سوه میلمنو ته مې کارډونه ور واستول آخر تر بلګلوي خو به م پالې که نه که ګورم څلور زره میلمانه راغلو
څلور زره دا څلور زره بیا څنګه راغلو
د پښتنو کیسه ده نو تا به یو راغوښتی وي دی چې په کلي کې به څومره وږي تږي وي ټول به د ځانه سره راولي درې درې روشې په خپله وخوړل او درې درې په جیبو کې واچول
یو یو دا بیا ولي
تربور دی کنه پیغور در ته جوړوي چې خلک بیا وایي چې یاره د ګیلمن فریادي سیب واده ته ورغلی وم، نه روش و نه کفتی نه ډوډۍ او نه شملې.
نه نو ته دا دومره کسانو روټۍ بیا څنګه پوره شوه؟
پوره څنګه شو مڼې؟ دیګو ته مې اوبه ور واچولې، د بوړ نه مې شوروا جوړه کړه، بیا هم نه پوره کېده. په کور کې مې دوه درې درزنه چرګان وو، هغه مې حلال کړو. سلور درزنه چرګې اګۍ والا، درې درزنه کروټي وې، هغه حلالې شوې. د همسایه په کور کې دوه ګډان وو، هغه مې کباب. په بام درې سلور کارګر ناست وو، هغه مې ونیول، هغه مې سجې کړو. د شاوخوا د هوټلانو چولې، چاټ، بریانی، بونه، روژ، نور خو نور سموسې او پکوړې لا وخوړې، بیا هم د دوی فرمایشونه نه شو ختم.
کمال دی، دا دومره شیانې ازمول څنګه؟
هلته ډول ولاړو مصیبت، چې وبې خوړل بیا به اتڼ ته ور ولاړ شول. په ډول والا کور خرابې بیا چا پیسې نه پاشلې. هغه بیا د غصې نه دومره تیز ډول وهلو چې په لس منټو کې دا شیان خوسه چې ډبرې دې خوړلې وې هغه به لازم شوي وای. بس تر سهاره دغه کیسه روانه. وخوره، اتڼ وکړه، مامتې ته ورشه، فایرنګ.
د فایرنګ بیا څه مطلب؟
د پښتنو خو که غم وي او که خوشحالي، ټوپک او ټکان ضروري وي. بس د دوی فایرنګونه وو چې پولیس والا راغلو. وای چا فایرنګ وکړې؟ دوی ټوله پټ شول. بس هغوی زه ونیولم. آخر مې په څه مصیبت ځان ترې نه راخلاص کړو. راغلم کور ته، ورغلم ناوې ته، وم ناوکو مخ راښکاره کړه. وای توفه دې راوړې ده؟ ما وی توفه مې راوړې وه، پولیس والا په توفه کې رانه یوړه. وای تر څو چې دې توفه نه وي راوړې، قسم دې که مخ در ښکاره کړم، دا خو زموږ رواج دی کنه. بس صاحب، پریشانه سرگردانه راغلم. د مور نه مې یو د ژړو بنګړی واخیستو، دې ته مې وویل چې د سرو دی. ته یقین وکړه چې مخ مې ولیدو د هغه ژړو په بنګړي پښیمانه شولم.
خیر خیر، ستا هم داسې چندانې ښایسته مخ نه دی. ستاسو د نارینه و خپل مخ چې هر رنګه وي، هر څومره غټې خېټې مو وي، ښځه مو دام سماټه غواړی.
نه نه نه، توتکۍ قسم دکه زما دا رنګه مخ، دا د کور پریشانۍ، د بازار ګرانۍ او بېګې سنګېټې، دا د ګرم سیل چې غال رانه جوړ.
خا خا، اوس شکر اوباسا، اوس خو به په آرامه شوې.
اوف اوف اوف، بیا وای په آرامه؟ په آرامه د کومه یمه؟ د کرایې کور دی، دوی کمرې دي، یوه د میلمنو دپاره، یوه زما او د کوربدانې دپاره. په دې یخني کې دومره میلمانه راغلي دي چې زه د باندې په تنور کې ویدېږم. کوربدانې مې په دا لانچه کې پرته وي او دوه درزنه میلمانه په کمرو کې. اوس حیران یم چې بسترې ور پوره کړم، مټایانې، جلیبۍ او پستې ور پوره کړم، او که درې درې روش او درې درې خمیرې ور پوره کړم.
یو یو یو، تر اوسه د واده مبارکیانې شروع دي؟ چې پروړ شو بیا د څه مبارکیانې شروع دي؟
اے تو تکې، اوس مې بیا زوی پیدا شوی دی، د هغه مبارکیانې شروع دي. یوارې دایانی، بیا دوایانی، اوس بیا مبارکیانی. یاره تو تکې جانی، اوس خو مې زړه دا غواړي چې واده مور واپس کړم، لمسۍ په جونګه کې ورکړم، خپله ولاړ شم په یو زیارت کې کینم، هلته به الله الله کوم. یا بیا به زم د یو مسجد مخ ته به کینم، د بوټو غلا به کوم. د ډېرې پریشانۍ نه مې بلډ پریشر، شوګر ټوله هاي دی. تو ته کو ته وګوره زما سو نمبر، ته به دا لاس مې وګوره کنه.
نه نه، دا د ناشکرې خبرې مه کوه، ورسل ته اسپتال ته خپل علاج وکړه.
اسپتال علاج؟ دا څنګه مشورې راکوې ظالمی؟
ولی څه شو؟
د اسپتال نه خو دلته راتښتېدلی یم کنه.
څنګه؟
خپلوان مې خبر شوي وو چې زه په اسپتال کې یم، د پوښتنې دپاره راغلم. آخر چې مې حساب وکړې، دومره فیس د ډاکټرانو او اسپتال والا نه و جوړ شوی لکه د تپوس والا او د خپلوانو، د چایو بسکوټو او د روشو دپاره د هوټل والا. څو تکو یو څه چوه مار ګولیانې به نه لرې.
څه بکې؟
خودکشي کوم.
هله وای ګورګینه، را رسېږه مغزیماتې ځان نه باندې تاوانې، اوس مې پولیس ته پاواله کوي.
لاله ونی موتی سو دیوانا، او ربا سری سپال کہیں وانا. های های های، پیدا زما پا کوسو بل دانا، در زندی پرسوی ما جانانا. پیدا زما په کور په بل دانا در زندی پرسوی ما جانانا لاله و نئی مور کی سو دیوانا لاله و نئی مور کی سو دیوانا او ربا سری اس پالک هین بانا های 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 پیدا زما په کور په بل دانا در زندی پرسوی ما جانانا Zuma per corso e per le tana per zembi presa with my janana بابو لالی او دولو ندی دیو کالا ندی وائی لاکا لپی لاکا کنی جارم بابا جانا لالے ونی مور کی سو دیوانا لالے ونی مور کی سو دیوانا او ربا ساری سفا لکہیم بانا ہائی ہائی ہائی
نو گرانو او د خپل یو درزن کوچنیانو نه پمنډه ملګرو حاکم بخمل سیب راغلی دی سټوډیو ته ستاسو سوالونو ته د ځوابونو ویلو دپاره ستاسو سوالونه او د حاکم سیب ځوابونه
حاکم صاحب حاکم صاحب د خدای پار دی وم کوشنیان مې وږي تږي دي
چا درته ویلي وو چې درځن پوره که ظالمانو پیدا کړي تاسو دي او پریشانه کړې ټوله دنیا ده نه مو روټۍ پوره کېږي نه اوبه نه په امداد مړېږئ نه په خیرات نه په نو پوټېږئ نه په کباړي
حاکم صاحب حاکم صاحب هم سړی مې لیونی دی راخیستې سوټی دی رمت کړې تندی دی په قرآن
ته چې کوې ناجایز فرمایشونه اوړوی د مغزو فیوزونه تلاشي کوې روزانه جیبونه ورکوې د مفلسۍ او غریبۍ پیغورونه نو خود به خوري لغتې سوټیانه او سکونه
حاکم صاحب او حاکم صاحب نه په دعا کې اثر شته نه په دوا کې نه په شوروا کې خوند پاتې دی نه په حلوا کې مې جاوه ته کته جاوه
دا ولي نه وایې بدبخته چې نه مو نتونه ټیک دي نه رزقونه نه مو کارونه صحیح دي نه عبادتونه ځکه خو نه په ژوند کې خوند پاتې شو او نه برکتونه
حاکم صاحب سړی مې وای بل واده کوم زه سوا کم حاکم صاحب
اے خورکی دغه ډایلاګ زله تیر سلویختو کالو نه خپل کور ودانی ته وایم نه واده شته او نه مې کوزده کړي متل دی وای چې ډیر غرزی هغه پرزی دا وای ټکان دی یا مازی دی بیروی چې څوک واده کوي هغه اعلانونه نه کوي، ټکو نه کوي، ډول راولي، اتڼو نه کوي. او پام کوه، پام کوه، وای جو بادل ګرځتی ہے او برستی نهی. او پام کوه، درې درې جنگونه پر بام کوه، پام کوه، پام.
نغمه یما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.